آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1304 نویل مریض کال د زمری اتلسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست لن هم سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
طالبانو پرون د خان آباد په ولسوالۍ کې د موټر بم یو بل مرګانی حمله کړې ده. د ایران د اردو لوی درسیس د هغه هیواد د زروي موافقه ملاتړ کړی دی. او په سرګونو عیسوي کورنۍ د داعش له ویرې د عراق د یو ښارګوټ څخه تښتېدلې دي.
دغه د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کیږي. په دې خبرونه کې به د جمعې په شپه د کابل د ښار د شاشید باغ بالا او د کابل د نړیوال هوا میدان سره نږدې په دریو مرګانی حملو کې د اوختو انساني تلفات او تباهي په باب رپورت، د افغانستان په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف د روسي څرګندونو په اړه د افغانانو عکس العمل، او په تیرو کال کې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د هوایي عملیاتو د نتیجې په اړه رپورټونه واورئ. خو اوس به زه سلیمان شاه او طاهر عزیزی تاسو د دې سات خبرونه درواورو.
طالبانو یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې په یو لړ تروریستي حملو کې څه د پاسه 50 کس ووژل، د ځانمرګ د موټر بم د یوې بلې مرګانی حمله ادعا هم کړې ده. طالبانو په یو بیان کې چې امریکا ځخته استولي ویلي دي چې پرون د شنبه په ورځ د کندوز د ولایت د خان آباد پولیسوالۍ کې د بمچونی په حمله کې د دوی لاسو. پولیسو ویل چې په دې حمله کې لږ څه لږ 22 کس وژل شوي دي. نور تفصیل به د کندوز څخه د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واورو.
د کندوز د والی ویاند عبدالودود وحیدی وایي چې په دغه چاودنه کې هغه څلور تنه وسلوال قومندانان هم وژل شوي چې په سیمه کې د ناامنۍ لامل وو. هغه زیاته کړه چې قومندان قدیر، قومندان نادر، قومندان سردار او قومندان تور چې په سیمه کې وسلوال ګروپونه درلوده او په مختلفو جرمونو تورنو، هغه وخت وجل شول چې د دوی د همیشنۍ ناستې په ځای کې پرې خښ شوی ماین وچاودې. د نوموړي زیاته کړه
چاودنې په نتیجه کې د څلورو سیمه ییزو قومندانانو او په ګډون 22 نفره وسلوال غیر مسؤول وسلوال کسان وژل شوي دي او 1 نفر نور ټپیان دي.
قومندان قدیر د یو تن پخوانی جهادي قومندان سرګروپ و چې د پولیسو پر وینا په قتل، وسلوالو غلاګانو او نورو ورته جرمونو تورن و. د قندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې په دغه چاودنه کې 8 تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ایران د اردو لوی درسي جنرال حسن فیروز آبادی پرون د شنبه پوره د نړۍ د طاقتون سره د ایران د زرې موافقې ملاتړ وکړ. که څه هم چې دغه موافقې په اړه یو لړ اندېښنې هم لرلې، د ایران رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی دی او ویلي دي چې دا کار به محافظه کارانو ته اجازه ورکړي چې داسې یوې موافقې طرفداري وکړي چې د ایران تندروي ورسره مخالفت کوي. جنرال فیروز آبادی چې د ایران د مذهبی مشر آیت الله علی خامنائی یو نجدی متحد دی، په خپل تبصره کې د ایرنا خبري چې د ایرنا خبري اجنس پر کړی دا د موافقې د شپاره سګړو پاړه خبري وکړي. خامنائی چې په ټولو دولتي مسایلو باندې وروسته پریکړې حق لري، دا موافقې رسمن نه تایید کړی دا او نه رد کړی دا، مګر تل د لویدیځو قدرتونو سره د ایران د زریو مرکچیانو د خبرو ملاتړ کړی.
فعالینو پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې په لسګونو عیسوي کورنۍ د سوریه د یو ښارګوټ څخه په دې ویرې وتلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جګړه ماران د دوی په خوا په حرکت کې دي او غواړي یو لوی حمله وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو لپاره د عیسوي سوریه د شبکې رئیس اسامه ادوارد ویل دي چې په سلګونو کورنۍ د سادات د عیسوي مرکزي ښار څخه وتلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې د همس ښار او پایتخت د مشکل ځانونه ورسوي. ایډوارډ وویل چې خلک په دې سیمه کې په ویر کې ژوند کوي. د سادات په شاوخوا کې ډیر ایسویان دا ویر لري چې هغه څه چې په عراق قومي اقلیت یزیدیان او نور ایسویان ته ورپیرسوي دي دوی ته به هم ورپیرسي. ایډوارډ وویل چې هغوی په درو لارو کې یو لار لري، یا دا چې وتښتي یا اسلام قبول کړي یا ووژل شي.
دا واشنگتن دی. یو فلسطینی کوچنی ماشوم چې تیره اونۍ په کور باندې د اوربلون کې بم حمله وشوه او وژل شو، د هغه پلار هم پرون د شنبې په ورځ په روغتون کې د خپلو زخمونو له امله مړ شو. په تونلارو یهودیانو باندې د دې حملې تور لګېدلی دی. هغوی د جولای په 13مه سهار وختي د لویدیځ غاړې د دوما په کلي کې د سید دواب د خوب په خونې باندې اوربلونکي بمونه وغورځول. د هغه 13 میاشتنی زوی علي د اور په لمبو کې مړ شو. دا هغه مېرمن او دوه څلور کلن زوی سخت زخمیان شو چې دا وخت د اسرایلو په روغتون کې علاج کیږي.
په روسیه کې شپږ مخالف فعالینو پرون د شنبې په ورځ د لوژي دولس ورځنۍ احتساب وروسته له هغه ختم کړ چې په هغوی کې یو تن په روغتون کې بستر شو. دغه فعالینو د روسیې په دریم لوی ښار نوو سیبریسکي وویل چې دوی دا پریکړه د مخالف مشر الکسی نووالنی او دوه نورو کسانو په غوښتنه کړې ده. نووالنی د دوی ټول څخه وغوښتل چې د خپلې روغتیا په خاطر دي دا احتجاج ختم کړي او خپل انرژي دي د سپتمبر د 13مې ته چې په ټوله روسیه کې د محلي انتخاباتو ورځ ده وساتي. ټاکل شوی په دې ورځ په ماسکو کې ډیره لویه مظاهره وسی. دوه نورو مهمو مخالفو مشرانو په خواني صدر اعظم میخائیل کاسیانوف او میخائیل خودروفسکی هم د نووالنی غوښتنه منلې ده. ملګرو ملتونو میانمار یا برما ته چې په سختو سیلاونو کې لرته لږه اته اتیا کسم رسوي دي بیړنۍ مرستې پیل کړې دي. په سلګونو زره خلک په داسې حال کې بې ځای سوي دي چې د سیندونو اوبه تر حد زیات راپورته سوي او کورونه یې لاندې کړل او په هغه نسمن هیواد کې بشري بحران را پیدا کړ. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل چې د خپل مرکزي بیړنۍ جواب د وچی صندوق څخه به 9 میلیون ډالر هغه ادارو او مؤسسو ته ورکړي چې د هغه هواد سیلاب زپلو خلکو ته مرستې ورسوي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د مخوسن 9:08 او د همدې خبرونه لومړی موضوع. د کابل په ښار کې د جمعې په شپه په دریو انتحاري حملو کې شاوخوا 415 کسان مړه او یا ټپیان شوي دي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې دولت وسلوالو مخالفانو د خپل منځنی اختلافاتو د پټولو او د خپل وړتیا د ښودلو په خاطر دغه حمله کړې دي. پام وکړئ، د آزادۍ رادیو خبریال یوسف زدران رپورټ چې د کابل نه را لېږلې.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځې نسبی آرامي ورسته په تیرو دوه شپو کې د خنړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو. هغه عملی چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په ورستیو دریو حملو کې شاوخوا 416 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه غسیمې دي چې د 4 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې وایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیسته دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کونکي پیدا کړي. د جمعې په مخام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې پتن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګا ته نږدې 14 ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاتې ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوی دی. خو له دې حملو څخه غټي و 14 د جمعې په شپه نه وخته هغه مهال د شاشهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاشهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لري کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. پاکستان د دې لپاره چې د طالبانو مورال یې ساتلی وي او افغان حکومت ته وښایي چې که ملا عمر مړ شوی هم وي، طالبان کولی شي چې په افغانستان کې داسې وضعیت ته دوام ورکړي. یو شمیر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو ترڅنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د ساده رادیو پیغام واوریدل. په کابل کې د پوځي چارو کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې له اصل حقیقت نه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هغه اداوی رد کړی دی چې پکې ویل شوی چې د پاکستان حکومت په طالبانو باندې کنټرول لري او ملا محمد عمر په کراچۍ کې په روغتون کې مړ شوی. هغه دغه اداګانې ناسمې ګڼلې دي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې ویل چې ملا محمد عمر د کراچۍ په روغتون کې په حق رسېدلی و. نور حال د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې واورئ چې د کابل نه رالېږلی دی.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بی خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه اداګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه و، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکرات ته کینه وو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه او بللې او ویل نه پوهیږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هیڅکله نشي کولای د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
البته با ارتباط
بحث نظامیان و مورال جنگی د پوځیانو د مورال او جنگی بحث پاړه د دیل مخې چې د افغانستان حکومت زمونږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روخانه لسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان لسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستان.
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پیښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپل له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او اسلحه والې ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل ګڼي او د هغوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
زمنګاګ د واشنگټن نورې نږدې یو کال مخکې د متحده ایالاتو جنگي الوتکو په عراق کې د داعش د ډلې په ضد لومړی هوایي بریدونه پیل کړل. خو له هغه وخت راهیسې متحده ایالاتو خپل هڅې زیاتې کړې دي په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې په مقابل کې حملو ته ځواب ورکوي. د نړۍ لپاره دا پوښتنه رامنځته شوې ده چې د جنگ ګټونکي څوک دي. پام وکړئ رپورټ ته.
یوازې یو کال مخکې د مرستې لپاره یو چیغه
زمونږ کورنۍ ټپی دي، زمونږ ماشومان او ښځې هم ټپی دي او هغوی وږي دي.
د مرستې دغو غوښتنو په ټول عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د ګړندي پرمختګ له تصویرونو سره یو ځای د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دې ته وهڅو چې یو ځواب ورته ورکړي.
ما خپل پوسټ د ارخونه کړل چې داعش ترهګرو پر کاروانونو تاکلی بریدونه ترسره کړي.
د 2014 کال د اگست لمیاشتې راهیسې ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې له 15900 زیات هوایي بریدونه ترسره کړي دي او له 3900 زیات اهداف یې وشتلي دي. متحده ایالاتو لزمکینا په 13 بیا په شمال کې د کوردی جنگیالیو او عراقي ځواکونو چې ځینې د متحده ایالاتو له اضافي روزنې نه ګټه اخلي لخوانه یو زمراسته ترلاسه کړی ده. خو تر اوسه پورې د اسلامي دولت د ډلې مخه نیول شوې نه ده. کڅه هم دا ډله د عراق په زینو برخو کې په شاتګ ته ارشوه، د ډلې په نورو ځایونو کې پرمختګ کړی دی.
د هر پوځي اقدام په تیر کله د پرمختګ وختونه وي، خو کله د زینو په شاتګونو، لکه څنګه چې موږ د عراق پر مادي او د سوریې په مرکزي او سویلي برخو کې ولیدل.
نور وای چې دا ستراتیژي ناقصه ده.
زمونږ الوتکه په سوریه او عراق کې په ډیر لږ وخت کې هر ځای وشتل شي، خو موږ په حقیقت کې د عراق او سوریه د اسلامي دولت د ډلې دی ودی د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوو.
د متحده ایالاتو چارواکي وای چې هوایي بریدونو د اسلامي دولت د ډلې شاوخوا 15000 توندلاري وژلي او ټپیان کړي دي. خو هغوی زیاتوي چې دا ډله کولای شي چې تر 1500 پورې جنگلي راوند کړي چې د بهرانيو جنگیالیو د روان بهیر په واسطه تقویت مومي.
زه فکر کوم چې د اسلامي دولت ډله تر اوسه پورې د جګړې په دغه ځانګړي ډګر باندې مسالته د هغوی تبلیغاتي او داسې شبکه لري چې خپل پرمختګونه مهم او زیانونه کم وښيي.
بیا هم ځینې کسان باور لري چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا پر تاوتریخوالي ویاړ کول د منفي تاثیراتو رامنځته کېدل پیل کړي. د نارت ایسترن د پوهنتون استاد ماکس ابراهام د سکایپ له لارې وویل
دا تصویرونه که څه هم خوب دي کوونکي دي، په واقعیت کې د دې ډلې لپاره منفي خبرګون لري، ځکه چې دا به د ګمارلو لپاره د هغوی احتمالي ذخیره وچه کړي او دا هغه څه چې موږ وینو.
په عراق کې د اربیل له ښار نه بهر په یو موقتی کم کې داسې بدلونونه په چټکا نه رامنځته کیږي.
یوازې ماشومان خوشاله دي ځکه چې هغوی په هیڅ نه پیږي.
په داسې حال کې چې په عراق کې له لومړیو هوایي بریدونو نه یو کال وروسته متحده ایالات او د هغه ملګري اوس هم سخته هڅه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د ودې مخه ونیسي. ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې برای به د کلونو موده ونیسي.
ہزار دے ویر چلا دا
عجبا شان محسوسی گی عجبا محسوسیگی برقستا دا شاعری هم عجبا شان محسوسیگی عجبا شان محسوسیگی لکه دشت کسو کوری پلا واس پوا پسے کے لکه دشت کسو کوری پلا واس پوا پسے کے کس پر لکھ ہم ہزان دے برجڑا دپخا دے کی برجڑا دپخا دے کے پانے پانے نشت سا یوا گھٹے کے ہریو گلد پانے پانے نشت سا یوا گھٹے کے ہریو گلد پانے پانے نشت سا یوا
دا د امریکا غا واشنگتن دی لته د مخستان نه بجی او 55 دقیقې دی تاسو د رحمان بابا کلام ووریدو پورا یو کال وشو چې د اگست میاشتې په اتمه متحده ایالاتو په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر هدفونو باندې هوایی بمباری پیل کړه او له هغه وخت نه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایی قواوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو باندې 6000 واری هوایی بمباری کړې ده. که څه هم چې د تیر یو کال په موده کې په عراق کې ځینې سیمې د داعش له ګوتو نه وتلې دي، خو په عمومي توګه د نړیوال ائتلاف د دوامدارو هوایي بمباریو په مقابل کې کلک مقاومت ښودلی دی او په سیمه کې د نورو حملو خطر نه دی کم شوی. داعش په تیرو څو ورځو کې د عراق په شمال کې د سرحد سره څیرمه پرتو کردانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا غږ د تلویزیون خبریاله زلاسیتا هوک چې دغه سیمې ته ورغلې وه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د امریکې د متحده ایالاتو د هوایي قواو جټ الوتکو د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د عراقي کردستان له مرکز ایربل سره نږدې د اسلامي دولت هدفونه بیا په نښه کړل او د امریکا د دفاع د وزارت د مامورانو په قول جټ الوتکو د اسلامي دولت په جنګیالو باندې له هغه ځای سره څیرمه بمباري کړې ده او بمونه غورځولي چې د متحده ایالاتو نظامي روزونکي پکې ډیره دي. په عین وخت کې کوردان وایي چې دوی د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ د سوکو کولو لپاره د نړیوال ائتلاف د حملو هرکلی کوي، خو وسلو ته زیاته اړتیا لري. د عراقي کردستان د ځانګړو قواو قوماندان جنرال منصور بارزانی امریکا غږ ته وویل
I would like to tell the whole world that we are not doing this battle only for Kurdistan. We are doing this battle for all the international
countries. د سپینې ماڼۍ یوان د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې اسلامي دولت په تیر وکال کې په سوریا او عراق کې تقریبا 10% ځمکه له لاسه ورکړې ده.
Coalition forces have repeatedly struck ISIL leadership targets to an extent that
ائتلاف هوایي قواوو په بار بار د داعش د مشرانو مرکزونه په نښه کړی دي چې یو ځای هم زموږ له الوتکو نه خوندي نه دی. مونږ د داعش د مالی تمویل منابع مختلف کړي دي او سوریې ته مو د خارجي رضاکارانو او جنگیالو سفر ډیر ګران کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
دا خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټی کې اوس لیبیا طالبانو یو ورځ وروسته هغه چې په کابل کې په یو لړ مرګانه یو حمله کې څه د پاسه 50 کسان وژل د ځانمرګه بلې حمله ذمہواری هم قبول کړې ده. طالبانو په بیان کې چې امریکا هغه ته سوال ویلي چې شنبه په ورځ د قندز ولایت د خان آباد پولیسواله کې د بم په چاودنه کې لاس لري دا حمله کې د پولیسو په قول کم تر کمه 2 کسان وژل شوی دي او د ایران د اردو لوی رئیس جنرال حسن فیروز آبادی پروند شنبه په ورځ د نړۍ د طاقتونو سره د ایران د زړی موافقې ملاتړ وکړ. که څه هم چې هغه دغه موافقې په اړه ځینې اندېښنې لرلې، خو د ایران خبری آژانس رپورت ورکړي چې دغه تایید به محافظه کارانو ته اجازه ورکړي چې د موافقې طرفداري وکړي چې د ایران تن روانو سره مخالفت کوي. ډیرو قدر منوریدم کوز منګه د خبرونه په توشي وو کې پاتې د سیګي د امریکا غږ آشنا را دیو د ریخ پرونه پیل کیږي او زه د تاسو په امرالو موږ د کابل په وخت ما خام په وو بل جوستاج په خدمت کې بیا حاضر شو رزمو نیک مرغه
رادیو آشنا.